السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادر به هم لمه سره وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا، د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتره د پروت خبرو د ژغیزو ټوټو د خبرېدو د پیش پاړه د هیوا د کورنی چار وزیر رانا سناولا په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټې جوړه کړې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یازوای د تعلیم پاړه د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د مرستیال وزیر شرومت عباس تنگزی نظر د تایید وړ دی. د عراق دولتي خبری اژانس وای د هیوا په شمال کې د کوردانو پر سیمو ایران بمباری کړې چې په کې لښ تر لږه 14 کسان وچل شوي او 85 ټپیان دي. او سم د خبرونو تفصيل، د پاکستان وزیر اعظم د دله دفتره د پټو خبرو د ژغیزو ټوټو د خبرېدو د پیش پاړه د هیواد د کورنی چار وزیر رانا سناولا په مشرۍ کې پلټنیزه کمیټې جوړه کړې ده. د وزیر اعظم د دفتره پروند په خبرو شوی بیان کې ویل شوی چې دا فیصله د شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوی چې په کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی. بیان زیاتوي په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د سایبر سکیورټي یا برېښنایي امنیت په اړه به یو قانون نیچو کاټ جوړ شي. د داخله چارو وزیر رانا سناولا پروند پر ټویټر باندې لیکلی چې په غونډه کې وویل شو د هیواد په امنیتي نظام کې د خندونو اچولو د مخنیوي لپاره د برېښنایي امنیت او د ټولو سرکاري ادارو ترمنځ د برېښنایي او انټرنیټي رابطو د خوندي کولو جاج واخیستل شي. دا غونډه تر هغې وروسته وربل شوې وای چې په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ژغیزه ټوټې خبرې شوي چې په اړه ویل کېږي وزیر اعظم شهباز شریف، وزیران، چارواکي او د واکمن مسلم نون مخکښ سیاستوالان پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د بهرنیو او داخله چارو وزیرانو پرون په کراچۍ کې پر چینایي وګړو سوي برید غندلی او هوډه څرګند کړي چې تر ټبلټونو بشپړولو وروسته به ککړ کسانو ته سزا ورکوي. پرون د پیپزګند پر ټوئیټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری لقب لیکل شوی چې د پیشي په بشپړ طریقات بکوي. هغه زیاته کړه چې داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات نسی اغیزمنولای. د داخله چارو وزیر رانا سلاله هم پرون پر ټوئیټر پاڼه لیکلي چې دغه پیشي د زغم وړ نه دي او هوډه شودلې چې چینایي وګړو تبا امنیت ورکوي. د کراچی ډی آی جی اسد کرل پروند د پیش په ځای کې خبر اعلان تول په حمله کې دوه چنان زخمیان شوی او بل وچل شوی دی.
تینو چاینیز نژاد کے لوگ تھے.
تے وئی چ پنہ خشوی درے وڑا چینائی وگڑی دی خود پاکستان شہریت ہم لدی پپیخہ کے دوڑا خزا و خاون دغا خونو ڈاکٹران تبیان شوی او یو کس پنزیش کلنا رونالڈ ریمن چاو وجلے شوی.
ټپي سوي کسان له جنا روغتونه څخه اغا خان هسپتال ته انتقال شوی دي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہ داری نه منلې. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې پرچنای وګړو برید شوی چې پکې د زیاته روپړه بلوس ملتون پالو ډلې ای بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه برید کې یو شزه وژل شوی او بل ټپي ده. د میرالی تانی او ځلې انتظامی چارواکو د نوم نشولو په شرط بیګام شال ډی ټول پرون په میرالی خلصور اډه کې مخپټ وسوالو پر دوه شزو ډزې وکړې چې پکې د پونه د زینت د زینب په نوم شزه ځای پر ځای مړه او لیلا ټپي سوا. د چارواکو په خبره دا شزې د لکې مروت اوسیدونکي دي. تر دې وړاندې هم په دې سیمه کې شزی پنشه سوی دی. له تازه وژنې سره په شمالي وزیرستان کې په روان 2022 کال کې په هدفې برودونه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی. خو تر اوسه نه ده چا د حملو ذمواري منلې او نه هم حکومت په دې تور څوک نیولی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یازوای د تعلیم پاړه د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزی نظر د تایید وړ دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی چې علما عبادت ګڼي. د سې جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس تنگزی په کابل کې په یو غونډه کې ویلي ول چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کېږي اوس چې د پوینه تعلیم مباح عمل دی. په 2022 کال کې پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دی. نړیوال په وار وار پر طالبانو شک کوي چې جنکو ته دي د زده کړو اجازه ورکړي. د عراق دولتي خبری اژانس وایي چې د دې هواد په شمال کې د کوردانو پر سیمه ایرانی بمباری یو کې لښ تر لژه د لس کسان وجل سوي او اته 15 ټپيان دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ریپورټر کوي چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د کوردستان پلازمینه ایربل او د دې هواد ختیځ شهر سلیمانیه په نشه کړی دي. دا وایي بریدونه په داسې حال کې سوي چې لنجدې دوه اونۍ راسي د 22 کلنی ایرانی انجلۍ مهسا امینی د مړینې د پیښې پر ضد په ایران کې مظاهره پیل سوي دي. دا د سپتمبر په 14 د پولیسو په قید کې مرسته وه. مهسا د گشت ارشاد په نوم پولیسو د حجاب له ضوابطو څخه د سرغړونې په تور نیولې وه. په زاران انقلاب پر عراق میشتو کوردي وسوالو ډلو تور پورې کوي چې هغوی ایران ته ورننوځي او عملې پر کوي چې دا ډول د دوی په وینا په دې هیواد کې ناامني او بغاوت زیږوي او آرامي فضا ته زیان رسوي. د امریکا مرکزی قومندانۍ په بیان کې ویلي چې د اپریل چې د ایربل پر لور روانه د ایران یو ډرون الوتکې راغورځولې ده. د دوی په وینا د اقدامې ځکه کړی چې ډرون الوتکې په سیمه کې میشت امریکایي سرتیرو ته په ظاهره ګواښ پېښولی. بیان زیاتوي چې په بریدونو کې هیڅ یو امریکایي ته مرګ نه ده اوښتی او نه هم سامان او آلاتو ته زیان رسېدلی دی. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ټویټر لیکلي چې برید په کوی سیمه کې د ایراني کډوالو کې هم ته زیان رسولی او په وینا په مړو زخمیانو کې ایراني کډوال هم شامل دي. د خبرونو پای
خبرونم د عبدالحی کاکړ نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې د زنو سیاستوالانو د پټو خبرو د غږیزو ټوټو خبرې دروستو د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده. یو کارپو وايي
دنیا په دې باندې اربونه ډالر لګی چې د دوی خبرې اترې دي محفوظې وي او پاکستان ولې ملک همیشه تاسو له پته ده. نو دا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې په سمنسو باندې چلی.
د سوات سیکان وایي چې په وروستیو سیلابونو کې شمشان ګاټ ته زیان رسیدلی دی. او د ډیرا اسماعیل خان په کلاچی کې سیلاب زپلی د مرستو غوښتنه کوي.
دلته موږ ته سیلاب راغله د ډیر نقصان وشو. تکلیف دغه ده چې یو کورونا ختم شو بل مخ ته زمې روان ده. دغه لپاره نه مو بسترې دي نه کټونه دي نه کور دي. حکومت د اپیل د موږ سره امداد وکړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته پرند پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هیواد د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو مشرتابه هم ګډون کړي وو. د غونډه په ځنګړې توګه تر هغه وروسته وربلل شوې چې کله ځنې داسې غږیزي ټوټې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پکې د شهباز شریف د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله، د دفاع وزیر خواجه آصف او د واکمن مسلم لیگ نواز د لوړپوړو مشرانو ترمنځ بعد پر سیاست پټه خبري کیږي. د مسلم لیگ مشران وای چې پکې د ټوټو کې حساسه خبري نه دی کړي، خو د دوی مخالفین او کارپوهان ور باندې لوی تنقید کوي چې لدی سرګندېږي چې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د انټرنیټي امنیت لپاره خوندي نه دی. په ډیره تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د سپتمبر په 28مه نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې د اډیو لیکس په معاملات د اعلی پای د کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شوې ده چې مشرۍ به د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله کوي. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې مهمه غونډه کې د وفاقی کابینې د وزیرانو ترڅنګ لوړپوړو پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون وکړو او د قومي سلامتۍ د کمیټې غړو ته استخباراتي مشرانو د وزیر اعظم هاوس او نورو مهمو ځایونو د امنیت په اړه بریفینګ ورکړو. د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل شو چې په ټولنیزو رسنیو د گردش کوونکو اډیوز په معامله پلټنې روانې دي او د وزیر اعظم هاوس د وزیرانو د دفترونو او نورو مهمو ځایونو د حفاظت او سایبر سیکیورټۍ لپاره ګامونه پورته کړي شوي دي. د تیری هفته او اتوار په ورځو په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم شهباز شریف، د دفاعي چارو د وزیر خواجه آصف، مریم نواز، د داخله چارو د وزیر رانا ثناءالله ترمنز په دې ریکارډ شوي غږونو کې حکومتي چارواکي او وفاقي وزیران د هند نه د مشینری په برآمد کولو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو په استیپاګانو او د پرویز مشرف وطن ته د واپس راتګ په موضوعاتو خبرې اوریدل کېدلې شي. او د عمران خان او اعظم خان ترمنځ په لیک شوی غږ کې د بهرني سازش د بیانیې د کارولو خبرې اوریدل کېدلې شي، خو تر دې دمه د دې ټولو آډیوز یا غږونو د کومې فورنزیک لیبارټری نه د کاروالي تصدیق نه دی شوی. موجوده وفاقي حکومت او پاکستان تحریک انصاف د سیاسي ګټو لپاره هم دغه غږونه د یو بل په ضد استعمالوي، او په پاکستان کې دا مهال په دې معامله توده بحثونه روان دي. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي د اډیولیکس دا معامله ډیره حساسه ده او پکار ده په دې د سیاست کولو په ځای سایبر سیکیورټی یقیني کولو لپاره سم ګامونه پورته کړی شي.
دنیا په دې باندې اربونه ډالر لګی چې د دوی خبرې اترې دي محفوظ وي، د دوی رازونه دي پټ وي، او پاکستان ورته ملک همیشه تاسو له پته ده، نو دا خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې په سمنسو باندې چلی.
تیره ورځ د قومي سلامتۍ په غونډه کې د اډیولیکس په معامله د قانوني چارو وفاقي وزارت ته د سایبر سیکیورټی لپاره د قانوني چوکاټ د تیاری دنده هم سپارلې شوې ده، او د انفارمیشن ټیکنالوژي چارواکو ته هم په دې برخه کې د خپل کردار د لوبولو ویل شوې دي.
د واکمن مسلم لیگ نواز د مشرانو په غږیزو ټوټو لا بحث روان و چې پر دې مهال یعنی پرون د سپتمبر په 13 په ټولنیزو رسنیو یو بل غږ یا آډیو خپره شوه چې د رسنیو په وینا په کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلې وزیر اعظمۍ پر مهال له خپل سیکرټري سره خبرې کوي. په دې کې دوه کسان چې غږونه عمران خان او اعظم خان ته ورته دي په کې د هغه خط په اړه خبرې کوي چې عمران خان یې په وار وار ذکر کوي. نوموړی تور پورې کوي چې د اپریل په میاشت کې دغه پر ضد د هغه وخت د اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک د امریکایي حکومت سازش شو. امریکا او د پاکستان اپوزیشن تل دا تورونه رد کړي دي. عمران خان د غږیزې ټوټې تر خپرېدو وروسته پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دا کار وزیر اعظم شهباز شریف کړی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نه.
په ټولنیزو رسنیو خپور شوی دغه آډیو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د هغه وخت پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره منسوب کېده چې پکې په مبینه توګه د دواړو ترمنځ هغه خبرې اترې اورېدلې شي چې ګنې دوی به اولس ته داسې خبره جوړه کړي چې ګنې د دوی حکومت خلاف سازش شوی دی. عمران خان سره منسوب شوی اواز کې اورېدلې شي چې پکې هغه وایي چې دا به لوبو او د کوم ملک نوم به نه اخلو. او د پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره منسوب شوی اواز ورته وایي چې په دې سفر یا خط یو میټینګ راغواړو چې پکې پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د خارجه چارو سیکرټری سویل محمود به هم شامل کو او خپل تجزیه به وکړو او دا به د ریکارډ برخه جوړ کړو. دې پکې وایي چې ځکه دغه منټس خو د ده په لاس کې دي. د هغې وروستو هم په 28 سپتمبر عمران خان په دې اړه خبر اعلان ته خبرو اترو کې وویل چې دا شهباز شریف وغیرہ دي خور کړ دي او وایي ډېر یې ښه کړی دي. دا هم ویل چې غواړم چې دغه خط یا سایفر هم لیک یا په ډاګه کړی شي چې ټولو ته پته ولګي چې څومره غټ بیرونی سازش شوی دی. د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس پر مهال هم د سپتمبر په 28 په دې اړه وویل کچره دا اواز د عمران خان وي نو باید قام یې وپیژني چې پاکستانی اولس د امریکا خلاف په یو بیان باندې بلاری کړی دي او د قوم تقسیمول غواړي. پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې پخوانی چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالروف وایي چې د خارجه پالیسۍ په شان حساس او نازک معاملات باید د خپل سیاست لپاره ونه کارول شي.
زموږ سیاستدانانو ډیره د افسوس خبره ده چې په یو داسې خبره باندې سیاست وکړو پولیټیکل سکورینګ وکړو چې د هغې تعلق د ملک او د قوم د مستقبل سره دی. خارجه تعلقات دا ډیر یو سینسیټیو خبره وي او په دې کې ډیر په احتیاط باندې خبره کول پکار دي. داسې یو خبره چې د هغې وجود نشته دی یا دا هغه د امریکای غونټه کې یو غټ یو ستر قوت سره داغه تعلق ته نو په دغه کې دونه به احتیاطي کول او هغه خبره کوسو ته او بازار ته راوستل دا ډیره د افسوس خبره ده. سازش خو هغه ځای کې کیږي چې کوم ښکار نه دي. قومي سطح باندې دا خبره د ټول نه زیاته غندنه پکار ده چې زمونږ خپل پارلمان دی، زمونږ خپل پاکستانیان دي او هغه وټونه ورکړي دي.
نوموړی وایي چې دا خو یو ښکار خبره وه چې پارلمان کې هم پاکستانی د پارلمان غړو د ده پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب کو او وټونه واچول. نو څنګه دا ویل شي چې بهر ملکی سازش د لارې د د حکومت لری کړ شو. روان کال په 10 اپریل د هغه وخت مخالف ګوندونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته بې باوري تحریک دلاري ختم کړ وو چې ورسته عمران خان دا د ریس خپل کړو چې د بهر ملکی سازش دلاري د حکومت ختم کړی شو او دا وی کولی چې کوم خط دلاري د حکومت ختم کړی شوی دی هغه سازشی خط د سره پروت دی چې تر اوسه دغه خط یا سازش نه ثابت کړی شو او نه ولسته دغه خط په ډاګه کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون یو وسلوال د چینایانو په یو کلینیک حمله کړې چې پکې یو وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پولیسو یو مشر عزت رضا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکي د ناروغ په بڼه کلینیک ته ورغلی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د پیښې نوټس اغسته او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه بیا غندنه کړې ده. تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې په چینایي وګړو بریدونه شوي دي چې پکې د زیاترو ذمهواري بلوچ بلتون پالو لوالو ډلو منلی ده، خو د دې تازه پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ د جنوبی ضلع د پولیسو ډی آی جی اسد کرل د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په حمله کې د غاښونو د هغه کلینیک ښځه او خاوند ډاکټران او د هغوی د مالی چارو مسول کیشر په نښه شوي.
تینو چاینیز نژاد کے لوگ تھے.
دی وایي چې په نښه شوي درې وړه چینایي وګړي دي، خو د پاکستان شهریت هم لري. په پیښه کې دواړه ښځه او خاوند د غاښونو ډاکټران ټپیان شوي او یو کس 15 کلنه رونالډ ریمنډ چاو وجلې شوی. د برید کار شوی چینایي خزا او میړه لتیرو دیو شکلونو راهسي په کراچۍ کې اوسېده او دا کلینیکی چلولو. حمله کوونکي هم دا کلینیک څارلې او وی آی پی برید کړې.
اس کلینیک کو سنگل آؤٹ کیا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے.
اسد کرل زیاته کړي چې بریدګل د ناروغ په بنا کلینیک ته راغلی وو او هلته په چینایانو ډزې وکړې. پولیسو او نور ادارو پلټنې پیل کړې دي او په سیمه کې لګیدلې سی سی ټی وی کیمرو ریکارډونه هم ترلاسه کړې دي. د پولیسو په وینا په پیښه کې چینایي وګړي څلور اویا کلنه ریچرډ، شپږ اویا کلنه مارګریټ جوبل ده چې لومړی د کراچۍ سرکاري سیول روغتون ته بوتلې شوې وه، وروسته بیا په کراچۍ کې شخصي اغا خان روغتون ته بوتلې شوې او د درملنې لاندې ده. د اغا خان هسپتال یو ډاکټر د نوم نخودو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې دواړه چینایي وګړي په خېټه په ګولو وشتل شوي دي او د روغتیا حالت یې تر اوسه ښه نه دی. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وفاق وزیر رانا ثناء الله په کراچۍ کې د چینایي ډاکټر په کلینیک د ډزو پیښه نوټس اخیستې او په پیښه کې د یو چینایي وګړي په مړینه د افسوس سرګندونی کړي. رانا ثناء الله د سن چیف سیکرټری نه د ډزو د پیښه راپور هم غوښتې دي. د کورنو چارو وزیر په ټویټر ویلي چې دا ډول پیښه د زغملو وړ نه دي، ککړ کسان باید زر تر زره ونیول شي او چینایانو ته به امنیت باید په هر حالت کې ورکول کیږي. بلخوا د پیښه وروسته د سن د مزدورانو وزیر سید غنی خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن حکومت د پیښې نوټس اخیستی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه هم د پیښې غندنه کړې او د پولیسو مشر آی جی سن څخه راپور غوښته دي.
جس انداز میں یہ واقعات ہو رہے ہیں پہلے اس میں بہت زیادہ جانی
دے وائی چھ پکم ڈول دا پیخی روانی دی، بے شک چھ پدی کی زیادہ خلقو تا زیان نہ دے اختے. خدا زمنگ دا ہواد لپارا خ خبر نہ دا. وار پوار دلتا بہرنی وگڑی پن خکی گی حکومت پے دا طرح گر پزت سخ کامونا واخلی. دا وقت پ مجموعی تو گا دا پاکستان ریاست تا دڑکی دی.
مجموعی طور پر جو تھریٹس ہیں وہ پاکستان کی سٹیٹ کو ہیں، ریاست پاکستان کو ہیں.
دا کراچی پسد ارسیما کی پچینائی وگڑو دا حملے ذمہ واری چتر وسا چانه د منلی. خو تر دې وړاندې په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه شوې دي چې د زیاترو ذمہواري بیا بلوچ بلتون پالو وسلوالو ډلو منلې ده. روان کال د اپریل په 16 په کراچي پوهنتون کې دننه په یو ځن مرګي برید کې د درې چینایانو وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوې وو او بیا د دغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي ډلې قبول کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچي پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې رستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت سفارت خانی ته هم ورغلی وو او د چین ناظم الامور سره لیدلی وو او هغه ته باور ورکړی وو چې د پیښې پلټنی به کوي او په پیښه کې ککړ کسانو ته به سزا ورکوي. له دې وړاندې هم په کراچۍ، بلوچستان او داسو کې په چینایي وګړو وژونکي بریدونه شوي دي. تیر کال هم په کراچۍ کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړی پکې سوار وو او په 2018 کال کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومي ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
شمالی وزیرستان کې په تازه پیښه کې په دوه خو زبرید شوی چې د چرواکو په وینا پکې یو وژل شوی او بل زخمی ده. د حمله پرین په میرالی کې شوی ده. په وزیرستان کې ګڼو لسی وګړي امنیتي ځواکونو په نخه شوی دي چې د مخنیوي لپاره ځایي خلکو په واربر پرلت وهلې دي. حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل عمر وزیر را کوي.
د میرالی پولیس ثانه یو چارواکي او میرام شاکیب یا د ځلی انتظامیه یو بل چارواکي چې نه غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 28مه مخپټو وسلوالو میرالی خیسور اډه باندې په دوو میرمنو ډزې وکړې. د زینب په نوم میرمن یې په موقع ووژله او د لیلا په نوم بله یې ژوبله کړه. برید کوونکي وتښتېدل. پولیسو ځلی انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې په نخښه شوې میرمنې د لکی مروت نورنګ اوسېدونکې دي، خانه بدوش دي چې د غلطه خیر ټولولو. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. دا په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د جولای 18 نیټې نه د هدفي وژنو زید او اتمانځایو قبیلو احتجاجي پرلت هم روان دی. یاد پرلت مشرانو او حکومتي چارواکو ترمن سیمه کې د امنیت ټینګش پاړه سوزله غونډې هم شوې، خو د پرلتوالو په وینا لا هم د دوی خبرې سرته نه دی رسېدلې. پرلتوالو د شروع ورځې نه سیمه کې د امنیت ټینګش پوغ ډاډ ترلاسه کولو غوښتنه کړې. ځایي خلک وایي چې د غلطه وسلوال یو ځل بیا فعال شوي، دوی سیمه د وسلوالو پاکولو او د خلکو د وژنو مخنیوي غوښتنې کړي. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه دی چې هدفي بریدونو کې میرمنې هم په نخښه کیږي، بلکې وړاندې هم په وار وار ځایي او د غلطه صحت او نورو شعبو کې کارکوونکې میرمنې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه یو سلوېختم هدفي برید دی. په دغو بریدونو کې تر 500 زیات ځایي مشران، مخاور سیاستوالان، ځایي ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع سیکان وایي چې وروستیو سیلابونو یې د مړو د سوځولو ځایونو یعنی شمشانګاډ ته تاوانونه رسولي دي. دوی زیاتوي چې په بریکوټ او مینګوره کې د شمشانګاډ ودانۍ دا وخت په ډیر خراب حالت کې ده او حکومت دې ورته پام وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې له دې ستونزې خبر دي او پر روانه میاشت کې به په سواد کې د شمشانګاډ د ورانو شوو ودانیو په بیا جوړولو کار پیلوي. تفصیل فرخنده اسد را کوي.
د سوات ضلع د سکھ ټولنې د خیر ښېګڼې یو کارکون کې منګیش کمار د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وایي وروستیو سیلابونو کې د منګوري او بریکوټ د شمشان ګاډ چار دیواری غورځېدلې ده او ودانیو ته یې تاوانونه رسېدلي دي. شمشان گھاٹ ہا غزائی توائی چرتا چھ ہندوان او سکان خپل مڑی سوزوی او آخری رسومات ہی ادا کبھی. وہ سوات کی دا سکھ ٹولنی یو زائی مشر او دا عوامی نیشنل گند پخوانے سینیٹر امرجیت ملہوترا دا سپٹمبر پتیشتم مشال ریڈیو توائی حل تپسوات کے شمشان گھاٹ سہولتوں نہ لری او باید حکومت ور تپام وکری
دلتا بری کوٹ کے لوکل یو کل زمون گو اغم کز مکرا کری دا ملے عزیز اللہ خان تنو مو اغم گلا فریز مکرا کرو اغم شمشان گھاٹ رخ کرو او خدمت دو جا اس کم دا ریزن سے لب چراغل ہونا پارے کی داغے دے میں چھے دے دیوالی نو گوڑی دے دی او پمینگور کم زمون پمینگور سٹی کم زمون شمشان گھاٹ دا غیم ملے دیوالی نو گوڑی دے دی لکا خو زور شمشان گھاٹ زم گا پمینگور سٹی کی چکم
پو خیبر پختونخوا کے سکھ او ہندو ٹولن وایت بھی پڑیر او سیمو کے دخپلمڑو د سوزولو لپاره د شمشان گھاٹ سہولت نه لري. په پېښور کې د هندوانو او سیکانو د حقونو لپاره یو کارکون کې صاحب سنگھ د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د هندوانو او سیکانو لپاره د شمشان گھاٹ جوړولو منظوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پخوانی صوبایي حکومت کې ورکل شوی و خو تر اوسه پرې کار نه دی شوی. پېښور کې
موږ نشته موږ خپل مدد او د خیر آباد کې د شمشان گھاٹ جوړ کړی حکومت مطلب
بلخوا دسوات همیش کمار مشال ریڈیو توائی د منگوری شمشان گھاٹ دا وقت په ډیر خراب حالت کې دی چې په سمدستی توګه بیا ودانولو ته ضرورت لري.
د دې لوکیشن چې د منګورا بای پاس ته جون کې منګورا بای پاس نو کله سایت چې په خوا ډیر سینګاړه ته علاقو دونه بادي ونونه د شمشنګړ الټ کې اغستې شو د پ 80s کې د دی جی پښتنو مولا زم مشرانو لپاره سستې ریټس باندې راکړو په دې کې زم د بزرګانو سره ډیر تاون کړو د منګورا شمشنګړ چون کې اوس پټول سواد سیلاب ځکه ځکه راغلو نو پدې کې زم شمشان گھاٹ هم راغلو زم خدای نه خواسته ډیت وشي زم په کمیونټي کې نو بالکل په اوپنلی بي بیا مونږ کو ولې چې زم سر الټرنیټ بل از ځای نشته فیسلټیز بارے کې وږي زو تاسو ته دا وایم چې فیسلټي پدې کې جی زم سر هیڅ قسمه فیسلټي نشته.
بل خو دې لګي کې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار وزیر ساده د سپتمبر پر 23 مشال ریډیو ته ول د منګوري او بریکوټ د شمشان گھاٹ ته بیا راغلو او آبادکاری د کارونو لپاره د سالور اتیا لکھ روپو منظوری ورکړی دا او زیاتوی
ما سره چې کوم اپلیکیشن راغلی وو دا د ریپورت کې منګوار دی او زور شمشان گھاٹ دی چې کار پروت او ما هیله وو چې ولې چورس لا ګروپ ورته دی په اوسه کې نه روم شو دی د دې نورشن کار او د نړیوال د انټرنیشنل کار کې روانه مېش کې ان شاء الله دې شروع کړي.
بلخوا د پېښور د سیکانو هندوانو د ټولنې مشران دا هم وایي تخپل زینو مذهبي مشرانو اخیری رسومات په نورو لرو ځایونو کې کوي ځکه چې په پېښور کې د دغې لپاره ځای نه لري او اکثره وخت خپل مړي او یا کیلومتره لري اټک سره نږدې شمشان ته وړي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 0040 او 0023 شپږ 0 وسلوخت سالور سوو شپگ نوی
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا وے پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بند ہم اور دل شوس پا پی خبر کی د گرمی دلسنی میں بجے شوی د عبدالحی کاکڑ نہ بلند خبرو نہ باورو
د پاکستان وزیر اعظم د دل دفتر د پټو خبرو د ژغیچو ټوټو د خبرېدو د پیش پاړه د دیوا د کورنی چارو وزیر رانا سنولا په مشرۍ کې پلټنیز کمیټه جوړ کړې ده. د وزیر اعظم له دفتر پر په خارسي باندې کول شوی چې دا فیصله د شاباشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې وشوه چې په کې لوړ پوړو حکومتي او استخباراتي چارواکو ګډون وکړ. تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو داسې ژغیزې ټوټې خپرې شوې چې په اړه یې ویل کېږي چې وزیر اعظم شهباز شریف وزیران چارواکي او د واکمن مسلم لیگ نون مخکښ سیاستوالان په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو او داخله چارو وزیرانو پرون په کراچۍ کې پر چنای وګړو سوې برید غندلې او هوډ څرګند کړي چې تر پلټنو بشپړو وروسته به ککړ کسانو ته سزا ورکوي. پرون د پیپلز ګوند په ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری له قول لیکل شوي چې د پیښې په بشپړ تحقیقات کېږي. او دارنګه بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا سنولا هم پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د زغمې وړ نه ده او هوډ یې ښودلې چنای وګړو ته امنیت کوي. کراچی ڈی آئی جی اسد کرل پرون د پیش پزا کې خبر اعلان ټول چې په حمله کې دوه چنان زخمیان شوي او بل وشل شوي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه برید کې یوه ښځه وژل شوې او بله ټپي ده. د میرعلي تاڼي او ځینې انتظامي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډوته وویل. پرون په میرعلي خیسور اډه کې مخکوټ وسوالو پر دوه ښځو ډزې وکړې چې په کې د دوی په وینا د زینب په نوم ښځه ځای په ځای مړه او لیلا ټپي سوه. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د افغانستان طالبان د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شرما د پاس زنکزی نظر د تایید وړ دی. نوموړي دا خبره پرون په کراچۍ کې وکړه. د سې جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس زنکزی په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خو طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي په مخالفت کې ویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کېږي او د ده په وینا تعلیم مباح عمل دی. او د عراق دولتي خبري ایجنس وایي د دې هیواد په شمال کې د کردانو پر سیمه ایراني بمباریو کې لږ تر لږه دیالس کسان وژل شوي او تر 50 ټپیان شوي دي. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا رپورټ وکړي چې ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د کردستان پلازمینه ایربل او د دې هیواد وزیر شهر سلیمانه په نښه کړي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ ناوړې د لوریدونکو ورسو وست یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې سلور لکه یتیمان ثبت کړي دي. د شهیدانو او معلومات بخنه وړم. د شهیدانو وزارت وایي چې په ثبت شویو یتیمانو کې د پخانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان راکوي.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا څلور لکه یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 415 کال تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت چې اوس ما سین معنی لږ وو نو اوس هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتنام سلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همداراز یو لک 15 شاوخوا موږ نوې سفتنام د معلولینو لري چې فدې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامی ملکی هر ډول یتیمان همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي اردو اکتر خاصې کمانډو هر ډول معلول یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په سلو کې اویا بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,20,000 معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څخه شکایت درلود، خو هغه بهال هر معلول د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د لوګر عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 9 بلسري او غیر قانوني میډیکل سټورونه تړلې دي. په لورې ته د لوګر یو شمېر اوسیدونکي او د میډیکل سټورونو مالکان د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوي او غواړي چې د دې ترڅنګ په بازار کې د قاچاقي درملو د خرڅولو او غستو مخه ونیول شي. تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
په لوګر کې لوی اونۍ راهیسی د روغتیایي ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د لوګر په خروار کې 12، په ازره کې 14 او محمد اغې ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامه روغتیا رئیس سعید الرحمن قادری مشال رادیو ته وویل لدې کارای مخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د خو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د صحت عامې د ریاست د مسؤلیت او د قوانین بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسؤلیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار اخ وختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خور یو درمل پلورونکی زبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه خو بولیا وایي
د زیار زبیح خر اصل ته وسی د تاریخ 13 دواګان بعضی وخت سره تحقیقي پاتیکي حقیقي مونډاتش کار ده بعضی خندونه اوس پرال موجود دي. هغه بعد دوی همکاري وکي څنګه لري سکنه کوم کمپنۍ چې راجستر دي خې کمپنۍ دی هغه دی هغه نور لوکل مالونه شاید سي دي هغه که بند سي مړه خو اوس پرال مشکلات دي دي دوا پاره کې
لبل خو د لوګر اوسیدونکو لبي کیفیت درملو شکایت کوي او له روغتيایي چارواکو غواړي چې پکلاکي مخنیوي وکړي. د لوګر دوه تن اوسیدونکو یار محمد او محمد غنی همتيار وایي
د موږ غوښتنه دغه د مقصد د موږ ملک ته خشې راځي واړه وغټو زګو ته ټولو ته خزو ته مقصد زنانه او ته ټول ته پیدو ورسيږي. شای بچ کوس پیسې پیور کوم ته خیر او پیدا نه رسيږي. بیا یو ته بيخي ورزوم نه غو ډاکټر ته
ترخم بولده کې خلک وینه پاکستان تر مجبوری لپاره دوای لپاره زکه ته صحیح دوای ده دلته مګر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټرانو له همدا دوا به کیفیت ډیره ده.
سره د دې چې په ورسته یو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو زینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د گاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په کراچۍ کې پولیسو د جولای په میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور په سلګونه افغانان تر نیولو وروسته زندان ته اچولي وو. په دې کې 80 کسان پرون د عدالت د حکم پرانا کې بیرته افغانستان ته ولېګل شو. په دې کې ماشومان او ښځې هم به چې په وینای دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره ورغلي وي. د دوی وکیل منیسا کاکړ وایي چې پاتې کسان به پراتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېګل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا شاوخوا 14,000 او شاوخوا دومره غیر رجسٹرڈ افغانان ژوند کوي. تفصیل د نیاز علی په ریپورت کې.
د ستمبر په 18مه د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16مه په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته وویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو فردر سے کم ڈپورٹیشن پروسیس زمنگ دا افغان ایمبیسی سرا اوم ڈپارٹمنٹ اور نور سے سمرا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سو داغوی سرا خبر یاتر وکڑلے او نن دہا کسان چھ وہ پدی کی دا گاڑو دنشتن دا وجی نمائی کسان چھ دی اگر نن وہ لے گل اور ان شاء اللہ پدوا درے ارزو کی با اگر نور سے کم پاتی کسان دی اگر بم وہ لے گل شی
منیزا کاکڑا وائی چھ پدی افغان معشومانو کی دا دریو کلونو معشومان ہمو چھ دا درملن لپارا پاکستان تا کورنی روستی وو
چھ الته په افغانستان کې د حکومت د بدلیدو سره او الته چې کوم زلزلہ او سیلابونه راغلي او دغه د وجی د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوا وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کی.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې د افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د خار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وه چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالي خنو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دی زدل تراخلم کاروبار لا مای زما خان بدل تکار کئ مای زما خان بدل تکار کئ التی جی میں کار روزگار نو مونږ دل تراخ گئ زلاڑ بشدل ته زما مور خپلارم مای دا بووی نی کارت میں دے پاسپورٹ میں دے.
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کنسولګری استاذی ګلودین مشال لیډیو ته ویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته پلی ګلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
د څومره کسان تقریبا دوه میاشتې د نیول شوو درې میاشتې د نه او د زنانو د کې زمرنه نه او تقریبا کو د نن تقریبا کیا کسان موږ د پورتو کو روانه ان شاء الله او نورې پاتې دي چې هغه بل تہ دې پټ کو دا کور ته رنګ ټول ختم او دا هم طرف نه غاښري او دې کوم شمانو زنانګانو درې میاشتې پر شمانو ټول موږ نه غو کې شاله او دې ته پټ ټول روان شمن خو ته ان شاء الله سبد افغانستان دا کو
سق کال د جولای په میاش کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 200 او یو سلويخ افغانان چې د واده سره راتل نیولې شي بو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو خو بیا هم نیولې شي بو او رستو بیرتا خپل هیواد ته لیدل شوی وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 44 لاکا رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې د کانال ریاست له لورې په دې ولایت کې د بیرو د ونو باغونه جوړ شوي وو چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د کانال ریاست مسؤلین وایي چې له دې باغونو په جوړولو سره مارکیټ ته باید د خرڅلاو لپاره د بیرو میوې وړاندې شي، بلکې د شاتو په حاصلاتو کې هم دې سره زیاتوالی راغلی دی. دوی د شاتو د مچیو فارم لرونکو نه او د بخنه غواړم بلخوا د شاتو د مچیو فارم لرونکي هم د بیرو باغونو ته خوشاله دي، خو د کانال ریاست له چارواکو غواړي چې د بیرو باغونه دې په زیاته پیمانه جوړ کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د بیرو باغونه نه یوازې دا چې په حاصلاتو راغلي بلکې د شاتو د مچیو د روزلو لپاره هم یو ښه فرصت برابر شوی دی. د کانال ریاست ویان سید همایون غریب مل مشال راډیو ته وایي، په دې ولایت کې د کانال ادارې له لورې په 1498 لمریز کال د بیری د باغونو د جوړېدو چارې پیل شوې وي چې اوس په حاصلاتو راغلي او د میوې تر څنګ د شاتو په حاصلاتو هم ښه اغېز کړی دی. نوموړی وایي،
ننګرهار کانال ریاست په خپلو شته فارمونو کې د بیري ونو کېنولو ته خپله پاملرنه زیاته کړې ده. په هغه فارمونو کې چې دغه ګټوره وړینه ونه کرل شوې ده، اوس مهال د اصلاح او سکرونو د کته کونې چارې روانې دي. دغه ریاست پلان لري چې په خپلو ځمکو کې د بیري ونو کرته لا زیاته مخه کړي. د ننګرهار کانال ریاست په دوهم او څلورم فارمونو کې شاوخوا 20,000 د بیري ونې شته ده او کرل شوې دي. د یادونو د کار له برکته به د شاتو مچیو روزلو ته لا زیاته پاملرنه وشي او د دغه برخي کاروباریانو ستونزې به تر ډیره بریده ورسره ختم شي.
بلخوا د شاتو د مچیو روزونکي وایي، د بیرو د سنگلونو او باغونو د نشوالي له امله دوی هر کال مجبورېدل چې خپلې مچۍ په ډیر تکلیف او له پیچلو قانوني پروسو وروسته خیبر پښتونخوا ته ولېږدوي او هلته په لوړ لګښت شات تولید کړي. د ننګرهار د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض احمد رودوال مشال راډیو سره په خبرو کې د کانال ریاست له لوري د بیرو د باغونو جوړول ډیر ګټور بولی.
تیر کلنې کې چې کوم یو ونې کې راول شوې دي، هغه اوس یو څناسه تولید ته جوړې شوې، خو هغه ډېر کم مچو لپاره کفایت کوي. موږ غوښتنه کوو د دولت نه، موساتو نه، چې دغه ډول باغونه د بیرې زیات کړي تر څو زموږ د شاتو د تولید کچه لوړه شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچو د روزنې یو بل پارم لرونکی شاولي د کانال ریاست له مسؤلینو غواړي چې په دې ولایت کې د بیرو باغونو تر څنګ د پلوسي باغونه هم جوړ کړي چې دوی ګاونډي هیواد ته د مچیو لوړلو خلاص شي.
په دې وخت کې بیرې ته مچۍ وړي پاکستان ته، او ډېر ستونزې او ډېر کرایه او دغه هم ورباندې زیات راځي. نو غوښتنه هم دا ده چې بس دلته دا باغونه دا د بیرې دغه جوړه شي، او پلوسه دلته خو بېخي شته نه دی، پلوسه ټول پاکستان نه راځي.
د شاتو د مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ننګرهار کې د شاتو د تولید لپاره د مچیو روزنې 600 لوی او واړه پارمونه شته چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
پرون معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوال ورځې په توګه ولمنسل شو، او په دې تړاو پرون د پیښور پایم ساينسز تعلیمي اداره کې یو پروګرام شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کمیشن لخوا جوړې شوې د غونډه کې ویل شوې چې په صوبه کې له 2013 کال راهیسې معلوماتو ته د لاسرسي قانون عملي دی، ورسو کولی شي چې د سرکاري ادارو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د 2000 کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا انفارمیشن کمیشن مرستیال افسر سید سارد جهان د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسائی قانون 2013 لاندې هر پاکستانی وګړي ته دا حق حاصل دی چې سرکاري ادارو نه مختلف ډول معلومات ترلاسه کړي.
زه مثال درکم، د ضلع خیبر ایکسین سی ان ډبلیو نه معلومات غوښتل غواړي چې دې کال کې دوی ته څومره فنډس ملو شوي دي، د روډز د جوړیدو لپاره د پی سی 1 سره د شند لوکل ګورنمنت تاسو غوښتې شه د ایم پی نه تاسو پوښتنه کولی شه د په هر ضلع کې په هر اداره کې یو پبلک انفارمیشن افیسر موجود دی چې اوبه تاسو سره معلومات درکې اته یو دوه غوته درخواست ورکولې په ساده کاغذ باندې چې انډر آر ټی آی ایکټ 2013 ماته دا معلومات راکا هغه پابند چې کم سے کم 10 ورځې او زیات نه 20 ورځې کې به معلومات تاسو سره درکې که چرته دغه افسر فیل شو معلومات ورنکړه کمیشن ته کمیشن سره اختیار دی چې 250 روپے در ورځې په حساب سره 25000 روپے جرمانه او دوه کاله قید دا کمیشن سره اختیار دی دا ولا مونږه سزا ورکو دی افسر له سزا ورکیږي خود دې مقصد دا نه دی د دې هرگز دا مطلب نه چې هغه جرمانه کوم معلومات نه ورکی جرمانه به مرکی معلومات په بیا مرکی اخلاصونه نشته چې
د خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن وای دغه قانون د صوبې په بندوبستی ضلعو کې 2014 نه عملی شوی او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته په 2019 کې قبایلي ضلعو ته هم غځېدلی سید سارد جهان وای په تیرو اتو کالو کې د دغه قانون لاندې په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 درخواست کوونکو ته معلومات ورکړل شوی چې په دې کې څه باندې 15000 قبایلی ضلعو نه هم جمع شوي وو
نن تاریخ پورې تقریبا 32000 خلکو ته معلومات ورکړی شوی دي باقی بیا کمیشن ته کمپلینټس راغلي کمیشن په دې کې چې کم دي 8000 چې کم دي کمیشن سره کمپلینټس دي 800 چې کم کمپلینټس دي هغه اوس هم انډر پروسس دي کمیشن سره 60 ورځې ټایم دی قبایلی اضلاعات په دې کې 5000 چې راغلي تقریبا 3000 باندې بر وخت د لاین ډپارټمنټس چې کوم دي د ضلع په سطح چې کوم اثر دی هغه معلومات ورکړي دي
د پیښور پونتون یو زده کوونکی د جمرود محمد علي اپریده وای چې قبایلی ضلعو کې وس هم سرکاري افسرانو سره ملاوي دل او هغوینه معلومات ترلاسه کول یو مشکل کار دی
زه په تنه باسان سره نشي کړای او نور به خوب سه پریدا سرکاري نمائنده سره ملاقات هول کول هم د تو نه سخته خبره ده نو انفارمیشن ورکول خو دا خو ټوله سخته خبره ده باقي دا مونږ له دا غرو کړی شي حق چې مطلب مونږ یو سرکاري نمائنده نه مطلب کلو پښتنه وګړو هغه نه دا پښتنه وګړو شو چې مطلب دا تو فاند را وړه د څنګه یوز کړو ته کو صحیح میټریل دی یوز کړ یا نه ډیر مشکله څه زه خپل تعلق غلط ساتم نو ماته اندازه خلګيږي
ملګرو ملتونو عمومي سملی 2019 د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په توګه نومولې ملګری ملتونه وای د دغه ورځ د لمانځلو مقصد د نړۍ هر وګړي له د معلوماتو د لټون حاصلولو او د غیخ پرولو بنیادی حق ورکول دي فرحات شینواری مشال ریډیو په خبر
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
په وډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیلاب زپلی وای چې لا هم ورته د سیلاب زپل لپاره د حکومت لخوا اعلان شوی موزی نه دی ترلاسه شوی سیلاب ګڼ شمیر خلک به کور کړی چې د محل په خیمو کې ژوند کوي دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر مالی مرستې ورسره وکړي د ډیره اسماعیل خان مرستیال کمشنر اقبال بصیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د سیلاب د زیانونو د ارزولو لپاره یې لس ډلې لیږلي دي هڅه کوي چې له خلکو سره مرستی وکړي تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د ډیرا اسماعیل خان ګره حیات بدر کلی اوسیدونکي ویایي چې د اګست په 13 میاشت کې سیلاب یې کورونا ړنګ کړی دی. خو د پاکستان حکومت لیا د دوی ړنګ کورونو سروې هم نه دو کړی. په دغې برعکس د کولاچی ګره حیات بدر اوسیدونکی محمد یونس ویایي
دلته موږ ته سیلاب راغلی دی، ډېر نقصان وشو، ډېر تکلیف چې یو تکلیف دغه ده چې یو خو کورونا ختم شو، بل مخ ته زمه روان ده، زمه چې ډېر ټینشن یې موږ ته دغه دپاره نه مو بسترې دي نه کټونه دي نه کور دی. حکومت ته دا اپیل ده چې موږ سره امداد وکړي چې مقصد د خلکو ته پیسې ورکړي چې موږ کورونا جوړ کړو. حکومت داسې نه دی راغلی چې تاسو ته چا تکلیف ده چا ټینشن ده. دغه حکومت راغلی دی، آرمی راغلی موږ ته ټینټونه راکړی، نور حکومت نه ایم پی اے ڈی سی نه ایس ای څوک نه دی راغلی چې تاسو کله دوره ړنګ سو تکلیف وو چپه کار د ملیریا ته به ډېر تکلیف ده. پاکستان حکومت چې د اپیل ده چې موږ ډېر تکلیف چې موږ حال باندې رحم وکړي.
د ګرا حیات بدر کلی یو بل اوسیدونکی د خپل ژوند حال په دا رنگ بیانوي.
محمد شریف ما نوم دی، تقریبا میاس نه زیات شو چې سیلاب راغلی دی کلی، داسې حالات دی چا یو دیوال نه دا پاته سوی، تقریبا 150 قریب کورونا دی. فی الحال موږ دا ژوند دی تمبوګانو کې موږ وسیګو، هلمر ډېری بیماریاں ډېرې دي، نور مصیبت ډېرې دي، ډېر مشکل وخت سے دک ټایم کې پروت یو. فی الحال موږ ته یو شی نه دی ملاو، یو سہولیات د کټونه نستا، موږ بسترې نستا، نور مطلب د غریبانان خلک دي سب مالونو مالونو باندې گزاره کول، هغه مالونه نقصانونه اوسول اوبو یوړل. فی الحال موږ ته ډېر مشکلات کې دغه حالات کې.
ډیرا اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل کولاچی کې د سیلاب نه د ړنګ کورونو سروې کولې، د پورا لاس ټیمونو خپل کار شروع کړی دی او د مقامی انتظامیه کوشش دی چې د سیلاب ځپلیو سیمې اوسیدونکو سره زر مالی مرسته وشي.
کولاچی کې اوس زموږ سروې شروع ده، موږ د هتاله نه سټارټ واخیستو. زموږ لس ټیمونه چې کوم دي هغه په کولاچی کې کار کوي، چې تر اوسه پورې زموږ په کولاچی کې د 200 نه سیوا کورونا هغه رپورټ شوی دی چې هغه فولی ډیمیج دي، او د هغه رنګ 750 نه سیوا کورونا هغه جزوی پارشل ډیمیج. په دې کې موږ خلکو نه دا خواسته ستاسو په توسط باندې چې لږ دې هغوی موږ سره ملاتړ وکړي، په دې کې لږ صبر ازما خبره ضرور ده. زموږ کمشنر صاحب د ڈی سی صاحب هغه انتهایی په دې کې سیریس دي په دې ایشو کې چې سوره زر اوشي دا سروې، ځکه چې موږ ته پته ده چې یخنۍ په سر روانه ده، چې سوره زر سروې وشي نو دوره زر به دوی ته چیکس ډیسټریبیوشن وشي او دا مسله به حل شي. چې کم مکمل تباہ کورونه دي هغه ته به 400,000 فی خاندان ملاویږي، او دارنګه چې کم جزوی نقصان شوی دی نو هغه ته به 160,000 په فی خاندان ملاویږي.
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې د سیلاب په وجه د ډیرا اسماعیل خان ضلع 15,000 کورونو ته نقصان ورسېدلی دی، او په داکښې 13 کسان مړه شوي هم دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ اوس د روانې خپرونې په اخره کې د مینا ګل په آواز کې دا سندره اورو.
دنیا شي مرنشي وجاي